شپږ بجې شپې احمد شپریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوی پښت ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلاچار اړوند هواشناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت له رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ پیښې ثبت شوې دي. په ټول افغانستان کې د څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو د نویو پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان له کومه افغان کډوال له خپلې خاورې وویستل. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان را ایستل شویو کابو 1,80,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سه شنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له دې صحي خدماتو برخمن ډیری ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې راستنیدونکو لومړني روغتیایي خدمات، روغتیایي مشورې، رواني روغتیا او رواني ملاتړ او همدارنګه د ماشومانو او میندو اړوند ځانګړي خدمتونه ترلاسه کړي دي. د راپورونو له مخې د دسمبر ته درېمې اونۍ پورې له پاکستانه څه باندې 4,700 افغانان ایستل شوي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر ټوپک، دوه کلشینکوفه او څه باندې 5,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوي دي. د سربیا پولیسو د شنبې پورس هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی وو چې له کوریشیا سره په پوله باندې اکثر قاچاقبرې ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 1 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریتونو کې نشته 1,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر واک لاندې دغه وزارت شنبې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55,000 کسان د اسرایلو په بریتونو کې تر دې دمه ټپیان شوي دي. اسرائیل روسه له هغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ټل پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نشته 4,000 کسان ووشل او 240 تنه یې رغمل کړل. امریکا او اروپا ټولنه حماس ته ترهګری ډلې په توګه پیژني. ازادي راډیو په منځني څپه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزله اغیزمن کسان کورونه غواړي. طالبان وایي
سبالا 3,000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. د څو کورونو کار 90% مختتللی دی.
په کندهار کې د فارمونو سیشتنان له چارواکو د خپل صنعت د ودې لپاره مځکه غواړي او یو بل غوښتنه لري.
دا د پاکستان څخه چې کوم خرابې یا غیر راځي یا مرزمنه کیږي په لګړیان را اړي یا په کچاکی ډول باندې راځي د دې مخنیوي وکړي.
روسه تر دې چې له پاکستانه د هغو 113 افغانانو د استلو خبرونه خبره شول چې د امریکا تاک ته انتظار و. امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې شمیر ناسو کسانو ته اندېښنې پیدا شوې.
پروسس لړۍ به چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وخن شي ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وای چارواکي باید شرط تر شرط کورونه ور وسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ولسوالۍ کې 3,000 کورونه وران شول. تر دې وروسته د دې زلزله ځپلو لپاره د یو شمیر کورونو د جوړېدو چاري پیل شوې. سفی الله سنګزای او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی.
یوه اونې وړاندې سخت باران وشو، زموږ خیمه او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندجان د سیاب کلی یوه بله اوسیدونکې بی بی ګله وایي چارواکي باید د کلیوالو پر ځای پخپله د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا یو نیم زر کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. د اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شو پیسو مخته ځي. په زندجان کې لږ تر لږه 3000 کورونه په زلزلو کې وران شوي، خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ ښوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
څه بالا 3000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی.
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 10، 11، 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 3000 کسان اغېزمن کړل او د خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
آزادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید شپږ لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200000 هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دې وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په 70 هر ورځ تر 130000 هګۍ تولیدیږي او د کندهار تر څنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسول بلال احمد وای کله طالبان حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پنګونه هم وکړي.
لا یو لک سلوی زره د انیل شرګان 9% تولید لري. ټوټل لګي یو لک شل الا یو لک 25000 پورې د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالان ته موږ راستو. امارات څخه هیله لرو چې موږ سره همکاري وکړي، موږ ته ځکه راکړي او یاخه په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 15 میلیونه باندې نور هم پنګونه وکړو. 15000 د انیل شرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ور سره پر څنګ موږ د امارات څخه هیله لرو دا پاکستان څخه چې کوم خرابې یا غیر راضي یا مرزمنه کې په لګړیان را اړي یا په کچاکی ډول باندې راځي د دې مخنیوي وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنوي تولیداتو او کورنوي بازارونو ته د ارزې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکونکي له نور پنګوالو غواړي چې په دې برخه کې پنګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، مو یو سر شل نه پرخته ودلم چې سار مال راشو دانه ورته ورسم بیا اگی راټول کو ورسته اگی راټول کو بیا کارتن کو کارتن چې کو بیا راو بس دلته ګودام ته راو بس ګودام نه پس بیا موټر راځي موټر ته بارو بیا په کندهار په شهر کې خرڅيږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی څنګهوالو موږ دا غواړس موږ لپاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وو کې کارګر فارښتې سي بیروزګاری ډیر دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای بازار ته د بې کیفیت هګیو د ارزې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200000 هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یا اوه غټ فارمونه موږ لرو، په هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 70% موږ بسیا یو، 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. او اول دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی د خارج سره ځي. قرنټینو تمام ویل دي وخت وخت ډاکټر صاحبان ځي، ویټنر صاحبان ځي، او ګوی هغوی موږ په پیژو هغوی 15-20 وخت لري، بالا وخت نه لري.
د هاګیو فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبې ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سوو تولیداتو سره سیالي وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د هاګیو د تولید د فارمونو چشتنان له طالبانو غواړي چې د فارمونو لپاره دی مناسبې ځمکې ورکړل شي. بل لور ته په کندوز ولایت کې د وچې میوې صادرات سشکل شسوی دی او سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت غوړي چې په دغه ولایت کې د وچې میوې د پیرو پلور لپاره د دوی ته یو ځانګړی مارکیټ ودان شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز سیمې سوداګر وای د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوای دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمیر سوداګر وای چې د تیر کال په پرتله ساش کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
مکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام
است. موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، سنځلې، وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لتیزه کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله ساش کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لبندوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلخمري ودي ځکه چې مشغواړو سیم خپل مالونه مخارج ته صادر سین به ډیر شي. یو ځن ډیر داسې خلک دي چې صادرات مخارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل:
انواع میوه خشکه صادرات داریم، بعد کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکاري سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوي ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلی عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال له کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څوټو نه ترسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې بازګران او بندوالان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانانو د استلو یا افغان ایوک بنسټ مشر شان وینډیور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناسو افغانانو لړل یو سلو دیش کسان استلی دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم وراستولي وو. صفی الله سنکسی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي، میره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنې وي او د امریکا د پی ون ویزې په تمه وي، پاکستاني پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکا یې له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب په خاطر استولیو. آزادی راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د پی ټو کیس لري، آزادی راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل،
اوس هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تانې ته مو بیايي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده، اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر ده دېشته چې موږ ډیفورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي خصوصا امریکا متحده ایالات پی ټو او پی ون، هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي انتظار دي د پروسس لړۍ باید چټک شي، او که چیرې دغه پروسه چټک نشي وخت شي ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي، پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او لډلې یوازې اتیا تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شان دی ورسره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي، متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري، او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ډیپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استاد توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوې، خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستاني چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل، خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورتونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړې وې، او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وې.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري، اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونو متن هلته لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري د شپاورس خبري شي. همدارس هغه مرکې چې په ازادي راډیو کې خبري شي هغه یال تاوریدل شي، او د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو اوریدل شي. د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې د استرالیا او پاکستان ترمنز 15 ورځې لوبه روانه ده. د غووس د ډوډۍ د وقفې وخت د استرالیا لوبډلې 330 منډې وکړي، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې لوبې نن دوهمه ورځ ده. د 330 منډې ډېرې نشکاري، او د پاکستان لوري د جمال پونم نوی لوبغاړي بولر درې وکټې اخیستې دي، حسن دوې وکټې اخیستې دي، حمزه دوې وکټې اخیستې دي، شاین هم د استرالیا دوه لوبغاړي سوسولې دي، او آغا هم د استرالیا یو لوبغاړي سوسولې دي. د استرالیا په لوبډله کې تر ټولو له بوشنج درش پیته منډه کړی دي چې ډیر منډه جوړی کړی دي او خواجه هم 24 منډه کړی دي چې دا هم تر نورو زیات دي نور لوبغاړي شنه دي چلیدل را پورونه مرکه او اوریدونکو د اساجرادو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنوي کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته فريده سیال کتنه کوي
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل روستي غنې کې اولی کنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور روسته پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه خوانې او تجربه ته په پام د مهمه د شاغوي تل تر څارلن لاندې وي د مجلې په وینا په شلم پیړۍ کې د طالبانو واکمنۍ او داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ و خود او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو په پټنځای بدل کړ د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقوقونه له ګواښ سره مخامخ شول او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتې دوه پاړه اندېښنه درلوده مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د دایښ د خراسان څنګ د واستوالو موجودیت ته اشاره کوي او دا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغوی په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي طالبانو حکومت هم درنګ وايي چې د دایښ د واستوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکو اقدامات کړي دي خو د ماډرن ډیپلوماسي خبرونه وای ل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي سرچینو او نظامی وسایلو ته لاسرسي اسانه شي او په پاکستان کې بې ثباتی زیاته کړي لا ترکی خبریدون کې سبا ورسپاڼې په خپل روستي غنې کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبې او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی د دې ډیپارټمنټ پرانیستا د سشنبه پورس په بلخ کې د ترکیه د کونسل لخوا وشوه او درتلونکو کال تر مارچ میاشتې پورې برسمن خپل کارونه پیل کړي ورسپاڼه وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوملیکنه کړي د سبا ورسپاڼې په وینا د ترکی ژبې او ادبیاتو یاتو دا ډیپارټمنټ به د بلخ د پانتون او د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتنیز زده کړو د بندیز یو کال پوره شو خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې لهارو دریو کسانو یو هرش په پلو شوې د کیشي د پروګرام په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر کې وی ویډیو خبره کړې ده چې پکې سوړ ژمی د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شو دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خلک وایي نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري نور جزئیات په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د دسمبر په 26مه په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وګي وې د کیږي یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي ډبلیو اف پی په خپل ایکسپانه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي خو د واورې ورې دوه لامل په لرو پرتو سیمو کې لارې بندې دي د سازمان همدارس ټینګار کړی چې په 2024 کال کې باندې بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندې پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکو داو د څلورو ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخ کې دغه ولایت په دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي هغې ازادي رادیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري
اوس مهال په کور کې لخپلو څلورو ماشومانو او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتو کې نه دی پیرلی. یوازې یوه بوجۍ د ډبرو سکاره چې زموږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړې کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدل یو کار وکړي، یو مل ډوډۍ یې پیدا کړه، خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ همدلته کینو. توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکو دنیا عطایی هم ازادي رادیو ته وویل
امواله کدن د وسایل خانه کې داشتم همه شفور
ما د خپل ماشومانو د خرص لپاره خپل توکي او وسایل خرص کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړی. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
مواد سوغ ضرورت داریم.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د روانې اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 12.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.15 میټرو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو په منځنۍ سپتول شپږ نیمه ټول افغانستان کې اوریدل خبرونه په دې برخه کې. ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد به سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي. 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي او مسكين تخبل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کی رسید د انجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو ول شوی دی. په نمیش کی یو کلام نه دی برکه شوی دی، وای امضا نمیش ته وخنیوله. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سلب ساده ضرورت لري. که درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم یادونه وکړه، د azadiradio.com ته کور شي، تاسو د azadiradio ویډیوي راپورونه هم لیدلی شي. ما د نور شانو یادونه وکړه چې تاسو د azadiradio د راپورونو متن هلته لوستلی شي، او د azadiradio ونیس پروګرامونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو ونیس پروګرام د میرمنو یو پروګرام دی نیمه نړۍ، خو مخکې تر دې